د مخ په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ستاسو د خبرونه کوربه د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې راسر رامین کاکړ ملګرتیا کوي. زموږ دوه سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې به مو د نورو راپونو ترڅنګ په کابل کې لوی پراخ مظاهره خبر کړو. دغه مظاهره په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په پلوي شوې و. نور راپورونه او د حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیزې خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ناجیه صاپۍ او کورنۍ خبرنا.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل د هم یو تازه خبر. د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسلوالو کسانو څوارلس ملکیان وژلي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه نن له غرمې وروسته وشوه او وژل شوي کسان ټول حضرتو کمی دي. عیني شاهدانو ویلي چې په وژل شوو کې یو میرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. له بلې خوا د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری دا پیښه تایید کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړې. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو د وضعیت ښه کول، فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر غنی نورې ژمنې وې چې له نړیوالو سره وکړي.
لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي.
په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ګډونوال وهڅول تر څو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرامرز تمنا نن ازادي راډیو ته وکړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولی، د دواړو هیوادونو اړیکې به په بې ساري ډول پیاوړي شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په کابل کې د قطر د سفر له پرانیستلو خبر ورکړی. او د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنې جګړې له امله درې ملکیان وژل شوي، شپږ ټپیان او یو شمېر افغان ځواکونه ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو تلفاتو په تایید سره وویل چې جګړه لا هم روانه ده. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې اووه وسلوال طالبان هم وژل شوي او دولس ټپیان دي. خو وسلوال طالبان بیا د کونړ د چپی درې او مړوګي ولسوالیو د نهو پوستو د ولو او شپږ پنځوس افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا وایي حکومت یې سږ کال تر دېرشو زرو کډوالو ته پناه ورکوي. دی وایي اوس مهال د فنلند په شمال کې ډېر کسان نه اوسېږي، نو دا به د هغو کسانو کور وي چې د راتلونکي کال له پیله دغه هیواد ته پناه وړي. د اروپایي اتحادیې مشران دا مهال کار کوي تر څو پر هغو تګلارو موافقه وسي چې د زیات شمېر کډوالو ته رسېدو ستونزې ورسره هوارې سي. دغه کډوال تر ډېره د سوریې له جګړو څخه تښتېدلي دي. په همدې حال کې د پولنډ صدر اعظم ایوا کوپاچ نن بیا تکرار کړی چې د پولنډ لپاره 2000 کډوال کافی دي. دغه هیواد وړاندې موافقه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به د سوریې او شمالي افریقا څخه 2000 کډوال ومني. نوموړی وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټرول ووځي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو باید بحث وسي. هغې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګری او چک جمهوریت له صدراعظمانو سره تر کتنې وروسته دا خبرې کولې. دا وایي اروپا ته د راروانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمیې سره دې خپل مخالفت څرګند کړ. په همدې حال کې د اتریش پولیس وایي تر 2000 ډېر کډوال نن دغه هېواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. تمه ده چې د ورځې په ترڅ کې نور کډوال هم اتریش ته ورسېږي. د دغو کډوالو اکثریت د سوریې دي. اتریش ویلي دي چې له جرمني سره یې منلی چې کډوالو ته اجازه ورکړي چې پر پوله واوړي. هنګري له څو ورځو په دې خوا کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او اتریش ته ولاړ سي، او ویلي چې لومړی باید خامخا د هغوی نومونه ولیکل سي. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمېنې دوشنبې ختیځ ته په رومي ترکیه اضافي سرتیر ځای پر ځای کړي دي. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه کس پټ شوی چې د سپتمبر د 4مې نېټې په خونړیو بریدونو کې د ښکېلې ډلې مشر دی. شاوخوا 150 نور سرتیري نن سهار وختي په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. چارواکي وایي په هغو تروریستي بریدونو کې چې ویل کېږي د عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ شوي، اته پولیس افسران او 9 تنه برید کوونکي وژل شوي دي، او شپږ نور برید کوونکي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي ونیول سوه. خو نظرزاده په خپله د رومیت سیمه ته وتښتید. دغې ډلې لومړی سهار وختي په وحدت سیمه کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ، او وروسته د دوشنبې نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه له حکومتي ځواکونو سره په جګړه سوه. پولیس وایي وضعیت اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دی، او نظرزاده ته ویل سوي چې ځان تسلیم کړي. د چک جمهوریت استخباراتو اداره وایي یو شمیر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې شته، او کرملین د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی. دا شبکه تر دوهمې نړیوالې جګړې دمخه د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړې شوې شبکې ته ورته بلل سوې ده. د چک جمهوریت د امنیتي معلوماتو ادارې دا خبره په یو کلنی راپور کې کړې چې د سپتمبر پر 4مه پرون خپور سو. د نړیوال کمونست شبکه چې له سیمه ییزو کمونستو ګوندونو څخه جوړه وه، په 1999 کال کې د پخواني شوروي لخوا رامنځته سوه ترڅو د مسکو نوی رژیم له بهرنیو بریدونو خوندي کړي. په دې راپور کې ویل شوي چې روسیه دا هڅه هم کوي چې په چک جمهوریت کې د روسي وګړو پر ادارو کنټرول ولري. راپور زیاتوي روسي جاسوسان په ځانګړي ډول د چک جمهوریت انرژي پر سکتور لیوالتیا لري. او وروسته خبر ده چې په روسیه کې د انتخاباتي څار د یوازینۍ غیر دولتي ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي وروسته له هغه چې دغه اداره د بهرني جاسوس په نوم ونومول سي، دوی پر منحلېدو غور کوي. د روسیې د عدلیې وزارت پرون اعلان وکړ دوی د ګولوس په نوم دغه اداره د بهرنیو جاسوسانو په لیست کې ورزیاتوي. په روسیه کې د یو لانجمن قانون له مخې هر هغه غیر دولتي اداره چې په سیاست کې ښکېلوي او بهرنۍ مرسته ترلاسه کوي باید د بهرنیو جاسوسانو په توګه راجستر سي. منتقدین وایي دغه قانون د یادو غیر دولتي ادارو د بې اعتبار کولو هدف رسوي. دا یو لغو اقداماتو دی چې د ولسمشر پوتین حکومت یې د هغو ډلو د ځپلو لپاره ترسره کوي چې حکومت ضد بلل کېږي. د خبرونو پای.
تاسي ازادي راډیو اوري. کابل نن د ځان بسیاینې لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې په نوم د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه و. ولسمشر غني د غونډې ته په وینا کې وویل
I would like to make three explicit commitments that you can use to hold me and my government back out. The first promise.
په کابل کې د افغان هویت په ننګه پراخه مظاهره وشوه. د ځوانان لپاره په ونیز خبرونه تاند څنګه کې بو واوري
په ځان نمې زړه تور شوی چې دا ول سیس مونږه ژوندۍ نه خکېږي
دا خلک چې دې تیس هو شری د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه
په دې کې باندې ماین او ځل کې پلار نه ورکوله الګ ته پنچار واخستل
کله چې جنې خبره شه دې ځال خړلې دې ځانې پکې نه ځوان کا
نور پرونه او د حقیقت سره ونیز خبرونه هم لرو ملتیا مو او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. کابل نن د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه ده. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې نوم ورکړل شوی، افغان ولسمشر وویل چې حکومت یې د سولې هڅې ګړندۍ کوي او ښه اقتصادي پرمختګ به وکړي. اخوا د ملګرو ملتونو خاص استازی د نړۍ د هیوادونو په استازیتوب وویل چې د یو باثباته افغانستان لپاره ټول ګډ مسولیت لري. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د راتلونکو مرستو د جلب په خاطر په کابل کې نړیواله غونډه روانه ده. په دې غونډه کې چې ځان بسیایی نه د دوه اړخیزې حساب ورکونې په نوم جوړه شوې ده، افغان ولسمشر د خپل حکومت له پرمختګونو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې د ځان بسیاینې لپاره په اقتصادي او سیاسي برخه کې د نړۍ مرستې ډېرې مهمې دي او ټول باید همکاري وکړي. د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې، د بشري حقونو د وضعیت ښه کول او اقتصادي پرمختګ هغه ژمنې وې چې افغان ولسمشر ورکړي، او ویې ویل چې راتلونکی کال به یې له عملي کېدو نه نړیوال ډاډ من شي. دی وایي، زه غواړم درې ژمنې وکړم چې تاسو کولی شئ په خاطر یې زه او زما حکومت مسؤول وګڼئ. لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د بروسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کېږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي. درېیمه ژمنه دا کوم چې د سولې د تأمین لپاره به جدي هڅې کوو او له خپلو نړیوالو همکارانو سره به په دې اړه جدي خبرې وکړو چې په افغانستان کې انسان وژنه ختمه شي. ښاغلی غنی وویل چې د ښې حکومتولۍ له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې جدي کارونه شوي او دا هغه ژمنې وي چې افغان حکومت په تیرو نړیوالو غونډو کې کړې وي. د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د ځان بسیاینو لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې دا معتبره غونډه د توکیو د 2012 او د لندن د 2014 کلونو د نړیوالو کنفرانسونو په دوام جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ټول ګډونوال وهڅول چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هیسم وایي، موږ یو ګډ مسؤلیت لرو چې یقیني شو چې افغانستان تیرو کلونو په نسبت ښه پرمختګ کړی دی او ټول اتباعیې له دې پرمختګه برخمن شوي دي. په دې ګډ مسؤلیت کې زموږ رغنده ډیالوګ مهم رول ادا کوي. زه ټول ګډونوال دې ته هڅوم چې دا ټول پرنسپونه زموږ په نننۍ غونډه کې په لومړیتوب کې شامل کړي. ښاغلی هیسم هم د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د حکومت قوي اراده وستایله او ویې ویل چې افغان حکومت د کار له پیل تر دې دمه په څو برخو له هغې ډلې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي غونډه په داسې حال کې د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي چې درې کاله مخکې په توکیو کې له افغانستان سره تر 2015 کاله پورې د 1400 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د نننۍ غونډې ګډونوالو ته د ځان بسیاینې ستراتیژي په دوو برخو کې بیان کړه چې په لومړۍ کې سوله او ثبات او په دویمه کې د اصلاحاتو راوستل مهمې برخې جوړوي. ښاغلی حکیمي وایي، زمونږ اساسي او اوږدمهاله ژمنه په شپږو برخو ویشل کیږي: د امنیت او سیاسي ثبات تأمین، د اداري فساد پر ضد مبارزه، حکومتوالي، د قانون حاکمیت، د بودیجې د کسر له منځه وړل، د خلکو د اقتصاد شفافیت او تجارتي بانکداري، د خصوصي سکتور او همکارۍ پراختیا او د مرستو اغېزمنتیا. ښاغلی حکیمي همداراز په ملي سطح د انتخاباتي اصلاحاتو په څیر د ځینو مهمو بدلونو راوستل او د قوانینو تصویب د هغو ژمنو او کارونو دویمه برخه وبلله چې د ځان بسیاینې ستراتیژي پیاوړې کوي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر دې دمه په کابل کې د نړۍ هیوادونه ټولیږي او د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي او ځان بسیاینې ته د رسیدو لپاره یې طرحې او پروګرامونه اوري. له دې وړاندې د دوه ورځو لپاره کابل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د غونډې کوربه و چې هلته هم د افغانستان په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. که څه هم له دې مخکې ویل کېده چې د نړیوالو د اخلاص له امله په لویو کنفرانسونو کې له افغانستان سره مرستې کېږي، خو دا ځل کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت په رښتیا هم خپلې ژمنې تر راتلونکي کال عملي کړي، نو د یوې اوږدې مودې لپاره به د نړیوالو تازه مرستې ورسره وشي او د افغانستان اقتصاد به پیاوړی کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع د اقتصادي چارو کارپو او د ایسای د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې پخوانی مرستیال ښاغلی ابراهیم شمس را سره همداوس د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی شمس، ستاسو نظر د دغه غونډې په اړه څه دی؟ اهمیت یې د افغانستان لپاره له اقتصادي نظره او نورو برخو مهرباني وکړئ.
بله، لومړی خو سلام ټولو ګرانو او محترمو اوریدونکو ته وایم. او په دویم پړاو کې په دغه تیرو خصوصا د پرونی او د تیرو د دوه ورځو د ریکارد کانفرنس او د نننۍ موضوع چې د سام د ناستې په رابطه باندې هغه موضوعات، هغه پرمختللونه چې په دغه تیرو یو کال کې شوي دي، هغه د نړیوالو ته وویل چې مطبوعات هم دې ته په ښه شکل باندې هغه ورکړه. لیکن خبره داره چې دا چې په امنیت په دې تیر خصوصا په دغه لس یولسو میاشتو کې امنیتي وضعیت او سیاسي وضعیت چې په افغانستان کې په کوم شکل باندې اقتصادي پرمختګونه یې ټکنی کړي وو، یو څه ناڅه تر تهدید لاندې راوستي وو، په دغه ناسته کې کوشش وشو چې دا دوی ته یو اندازه اطمینان ورکړي چې موږ په خپل هغه اساسي برنامو چې هغه د اقتصادي یا د اقتصاد په برخه کې د حکومت والی په برخه کې د حسابدهۍ په برخه کې د شفافیت په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي، هغه خصوصا دغه کوم مرسته کوونکو هیوادونو نمایندګان چې افغانستان ته راغلي دي دوی سره شریک کړل. بدون بشکه دغه کومې برنامې چې خصوصا د حکومتدارۍ په برخه کې او د خصوصي سکتور د ونډې او د هغه سرمایه چې خصوصي سکتور سره په افغانستان کې ده په دې منطقه کې ده دوی نه یو مثبته کار واخیستل شي. په هغه لحاظه پورې دا یو کوشش شوی دی او امیدواري دې ته زیاته ده چې که راتلونکی وخت دا راتلونکی موده هم دغه سیاسي او امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه کنټرول شي، یو څه ناڅه مهار شي، نو دا به د دغې برنامو د تطبیق لپاره مناسب وي. نو بیا هم په دې ځای کې دغه دوه مسایل ډېر زیات طریقې مهم دي. د حکومت کې دننه توانمندي د سیاسي او امنیتي بحران د مهار کولو دپاره او په مقابل کې نړیوال ژمنې چې خصوصا په تېرو کانفرانسونو کې د ټوکیو په کانفرانس کې د لندن په کانفرانس کې د هغې نه په مخکې په مختلفو شیکاګو او د برسل په کانفرانسونو په نتیجه کې چې کوم ژمنې شوي دي هغه به په کوم اندازه باندې عملي کېږي، ځکه په دې تېرو څو میاشتو کې چې کتل کېږي هغه اندازه مرستې چې پخوا نه ژمنې شوي د افغانستان د ښه حکومت والۍ دپاره د افغانستان د حکومت والۍ د تقویې دپاره د خصوصي سکتور په برخه کې هغه دلایلو له وجې نه چې مثال ځینې ذکر کېدل هغه مختلف بینچمارکونه
بله شمس نو حسنی وضعیت په کتو او مثلا غژمنې چې پخوا شوي دي او هغې ته مثلا ورباندې عمل نه دی شوی دې ته په کتو نو بیا هم تقریبا ناهیلي ده، نو سړی ډېره هیله ورته نه شي کولی که څنګه؟
ناهیلي خو موږ ورته نشو ویلی، لیکن یو ناهیلي ورته نشو ویلی، لیکن د حکومت په طرف ته موجوده وضعیت چې په کتلو سره که چېرته نړیوال حکومت کوونکي مالی برخه کې چې دغه نړیوال خپل ژمنې کړي دا افغانستان په دغه شرایطو کې په ډېر هغه د خوږې ګوتې نه ونیسي چې تاسو به دغه اصلاحات په دومره وخت کې زر تر زره راوړئ او دغه اصلاحاتو په مقابل کې به موږ دغه مالی برخه کې تاسو سره مرسته کوو. زه فکر نه کوم که چېرته په دغسې دلایلو باندې یا په دغسې مشروطه کومکونه د افغانستان لپاره وشي او دا راتلونکي یو کال نیم کال دا بدون د شک نه سیاسي او امنیتي او دغه مسایل چې موږ د نن سبا په کې ښکېل یو دا به ډېره ګرانه وي چې هغه اصلاحات په ما خپل وخت کې راشي. دا به ډېره ښه خبره چې هغه راشي، ولیکن په اساس د واقعیتونو د منطقې او د هېواد کې دننه چې ګوري دا به لږ ستونزمن وي. نو په دې رابطه باندې د تمویل کوونکو ادارو څخه هیله ډېره زیاته کېږي چې په دې برخه کې دوی د خپل مرستې ډېرې زیات تل په تله مشروطې نه کړي، دا یو اندازه ده په کې هغه فلیکسیبلټي ولري چې حالاتو او واقعیتونو ته په کتلو سره د افغانستان حکومت واقعا په دغه وخت کې دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. نو دغه مرستې ډېرې زیاتې په دې معنا مشروطې نه شي چې هغه اقدامات که حکومت واخیستل نو موږ بیا دا مرستې ورکوو که په
حکومت
حکومت په کې لږ اندازه پاتې هم راځي، خو دا چې مشترک خو د منطقې په سطحه او د نړیوال نړۍ په سطحه باندې دا ستونزې دي نو دا یوازې د حکومت د امکاناتو او د هغه نه به کېدی شي دا پورته وي.
بله یعنې شم صاحب له یو غږ نه له یو لاس نه غږ نه پورته کېږي، یو څه به افغان دولت کې یو څه به هم نړیوال په هغې صورت کېدلی شي دا طرحه بیا بشي. کور مو ودان، مننه، مهرباني، ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د ایسای د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مرستیال ابراهیم شمسو چې د نننې غونډې یا ځان بسیاین لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې غونډې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
بلې بیا هم خره له ستاسو ازادي راډیو ته غواکې اس قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې وویل نن په کابل کې د ملي هویت په ننګه یا د په تذکره کې د افغان د کلمې د لیکلو په ننګه یو پراخ لاریون یا مظاهره تر سره شوه. زموږ همکار تمیم اخګر دغه مظاهرې ته ورغلی و، له ده به پوښتنه وکړو چې مظاهره څنګه وه اخګر صاحب، څه مو پکې ولیدل او څه مو پکې واورېدل؟
په یو بیسار دوله د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو او د ګوندونو استازي او ځینې د پوهنتون استادان له حکومت وغوښتل چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه باید ذکر شي. دوی چې د عیدګاه جماعت مخ ته راټول شوي وو شعارونه ورکول او ویل چې موږ ملي هویت او ملي وحدت غواړو، موږ افغان یو او افغانیت غواړو. دوی ورسته د امنیتي ځواکونو سره په سره هم مخامخ شو چې دوی وغوښتل چې مخته ولاړ شي نو امنیتي ځواکونه دوی نه پریښول خو بیا هم د امنیتي ځواکونو زور ونه رسیدو د دې لپاره چې دوی تعداد بیخي ډیر وو او دوی بالاخره لاریون ته پیل کړل او د چرایی اریانا ته دوی ځان ورسول د پښتونستان چرایی ته ځان ورسول او حالته د ریاست جمهوریت مخ ته دوی ودرېد او ریاست جمهوریت خو غوښتنه کول چې باید د دوی غوښتنو ته رسیدګي وسی خو په دې اکله د ریاست جمهوریت کوم استازي جواب ورنکړل او موږ غوښتل چې د ریاست جمهوریت خو هم پښتنه وکړو چې په دې اکله د دوی اقدامات څه دي د ریاست جمهوریت چارواکي مشته ویل د جواب ورکول څه ده وکړل
بله تاسو ویل چې په سلګونه کسان ول ولی ځین راپورونه داسې هم وایي چې په زرګونه کسان ول اوس په سلګونه ومنو که په زرګونه
اصلا د دوی تعداد شاوخوا 15000 یا 14000 کسانو ته رسیدل خو موږ کولای شو چې دوی ته سلګونه کسان وایو
څنګه یعنی په سلګونه ورته وایي زرګونه ول اوس په سلګونه ورته وایي
دوی زر کسان و تر د 15000 کسانو ډیر و
بله مننه خاخله اگر که ته وای چې په دغه لاریون کې پیژندل شوی سیاسي چیرې هم څوک وي او څنګه هم ولسو ټول څنګه
ځنې د پانتون استادان و احادی صاحب هم راغلی و چې د یو ګوند مشر دی او په عین حال کې د شکایتو کمیسیون رئیس هم راغلی و دلته او په دغه لاریون دوی سره مرسته کول او دوی حسول چې شعارونه ورکی او له حکومت غوښتل چې باید د افغانیت او اسلامیت کلمه په الکترونیکی تذکرو کې ذکر شي
مننه خغلی اگر قدرمنو اوریدونکو هم د وسره سره په استودیو کې لیکوال او څېړونکو حلیم تنویر هم ناشته لخغلی تنویر به دغه لاریون په اړه پښتنو کوچې نننې لاریون چې وو د دوی له نظره هغه کسانو چې لاریون کړو ترڅو دوی پر حق غوښتنه واچي په تذکرہ کے دور تدے افغان کلمہ ولی کشی تنویر صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم ز فکر کوم چې دا یو برحق مظاهره او دا د افغان د ملت یعنی حق دی چې خپل د هویت لپاره ملي هویت لپاره لاریون ولري او مظاهره وکي او په دې باره کې باید د خپل ملت لپاره په همدې حالت چې دولت ډیر بے تفاوت دی باید دوی معترض وسی او دولت نه غوښتنه وکړي چې باید قاطع تصمیم ونیسي متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی ځکه چې دا یو ملي مسله ده او تقریبا لس کاله کېږي چې په همدې مسله کې دوی بوخت دي او عیسایي مرکزی هم په دې مسله کې ډیر بودیجه اخیستی و مګر تر اوسه پورې دا مسله ولې داسې کرکیچن پاتې دی او دا مسله باید حل سي په دې کې زه متاسف یم چې ولې دولت دا کار نه کړی
بله تنویر صاحب کیانن دغه د لاریون کوونکو وختونو ته ځواب نو ویل شي دولت په خپل سره عمل وکي راتلونکي څومره خطرناک ویني آیا څه داسې پایلې به ولري په راتلونکي چې د قومونو ترمنځ د ویش او د ملي یووالي د ویش او د ماتېدلو لامل وګرځي
دا د قومونو ویش زه نه بولم ځکه چې په افغانستان کې دا مسله امکان نه لري او افغان ملت په دې کې داده دی چې باید د دوی هویت باید په هر سیستم او په هر موضوع کې باید تثبیت شي نو متاسفانه تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او یوازې یو مسله یعنی زه مخکې له دې نه چې دا حالت پیدا شي وایم که دولت بې تفاوته پاتې شي زه په یقین وایم چې ټول ملت راپاسی او مظاهره کوي او دا ممکن به یو خونړی بحران به پیدا شي
په بل پښتنه تنویر صاحب چې ولې نو حکومت په دې باندې په فشاري کوي چې د کلمه ورته نه لیکو د ملي هویت موضوع یعنی د افغان کلمه ورته نه لیکو د حکومت ګټه په دې کې څه ده چې وایي چې موږ دغه کلمه نه لیکو
په دې کې بعض د پردې تر شا بعض لاسونه دي چې دا کار کوي اما هغه څه چې یو څو کله مخکې د دانشګاه او پوهنتون په په واسطه دا مسله ډیر هغه سو اوس هم دوی کوشش کوي لدینه یو بحران جوړ کړي چې افغان ملت باید به بحران کې پاتې سي. او بله مسله دا ده چې په خپله دولت ډیر ضعیف دولت دی، او دا حکومت ملی چې مونږ وای دولت ملی دا اصلا هیڅ ملي هم نه دی، او دوی یعنی وحدت ملی هم نه لري، او دوی په اختلاف کې پاتې دي. دریم مسله دا ده چې رئیس صاحب جمهور په دې مسله کې اصلا هیڅ قاطع تصمیم نه لري، او رهبر چې قاطع تصمیم و نه لري هم دا حالت پیدا کیږي.
مننه ښاغلی تنویر، کور مو ده ژوندی اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او څیړونکو ښاغلی علیم تنویر چې د نننې مظاهرې پاړه چې په کابل کې ترسره شوه، او د افغانیت او اسلامیت د کلمې په ننګه چې په برېښنایي تذکرو کې باید دوی ته ولیکل شي، خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بله، کابل نن د بیلا بیلو پیخو شایدو د خوشحالیو د داریونونو د بیلا بیلو د کرکټ له نولس کلون څخه د ټیټ عمر ځوانان د ایسا د غوره لیګ سیالیو د اتلولۍ له کپ سره هیواد ته راستانه شول. دې لوبډلې په 2014 کې هم د اتلولۍ ورته کپ ګټلی و. د دغې لوبډلې لوبغاړو رسنیو ته وویل چې څو میاشتې تمرینات او د لوبډلې غوره انتخاب د دوی د بریا سبب شو. د کرکټ بورډ غړي وایي چې په پرله پسې د بریاو سره د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ پر روښانه راتلونکي باوري شوې ده. یوسف خان زدران د دغه بریا نور حال راکوي.
د لس ورځو په سفر کې د ټولو پنځو لوبو بریالۍ او د تلولۍ کپ ګټونکي اتل د 19 کلنو څخه د کم عمر کرکټ لوبډله د شنبه په ورځ هیواد ته راستنه شوه. د 19 کلنو څخه کم عمر د ځوانانو چې د اسیا د غوره لیګ سیالیو غټ کپ یې لزان سره راوړی، په کرکټ بورډ کې په ګلانو او شلشل افغانیو نقدی تحفو هرکلی وشو. د کرکټ د ملي 19 کلنې لوبډلې کپتان احسان الله جنت ازادي راډیو ته وویل دوی په سیالو لوبډلو ډیر برلاسي وو او په خپلو بریاو یې یقین درلود.
لوبې چې وی ټوله ون سایډ میچونه وشو، ون سایډ میچونه ځکه هغوی به اول بیټنګ کولو او مونږ به ډېر زر اوټول او ډېر زر زر بم پوره کول، نو میچونه ډېر ښه میچونه وو، مونږ ډېر زیات خوند ترې واخیستو.
افغانستان په دغه سفر کې د کویت څخه په اتو، نیپال څخه په لسو، عربي اماراتو څخه هم په لسو، د عربستان لوبډلې څخه په اتو، او کوربه هیواد مالیزیا څخه هم په اوو لوبغاړو ټولې 15 سیالۍ وګټلې او د دویم ځل لپاره د آسیا د غوره جام سیالیو اتل شو. له دې سره د دغه جام غوره لوبغاړی حضرت الله زازی وایي چې د پرله پسې دې بریاو سره د 19 کلونو ځوانانو حوصلې لوړې کړې او په آسیایي او نړیوال جام کې د غوره لوبو هیلې ترې کېدای شي.
پچونه چې د مالیزیا د ټول سلو بالران ته نو هغه هم ختمونه خو زمونږ تیم دازل چې تمرینات ډیر کړی، 15 میاشتې رئیس چې مونږ ته کمپونه لګیدلی وو، د ټورنمنت مخ کې 2 میاشتې مونږ سر په سر مونږ کمپ شروع شوی، نو مونږ د نورم د هلم نورم زیاتې شوې دي. له خیر سره شاکپ او ورلد کپ دوړو کې به ان شاء الله یو حتی بزان فائنل او سیم فائنل ته بزان رسو ان شاء الله.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې سیالیو له بریا سره افغانستان په آسیا کې د دویم درجه هیوادونو ترمنځ لومړی او په نړیواله کچه اووم مقام خپل کړ. افغانستان له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې هم دا جام خپل کړی وو. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي لوبغاړو ته دار کلی په خاطر جوړه شوې غونډه کې وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي له دې بریا وروسته په نړیوال جام کې مهمې سیالۍ وګټي.
اتلولۍ باندې د مونږه بس نه ده، نړیوال جام کې به هم مونږ له دې ځوانانو څخه واده اخلو چې همداسې برته ځلیږي. د ملي 19 کلن لوبډلې دپاره مونږ په نظر کې لرو چې تر نړیوال جامه پورې دوی ته دوه الا درې نړیوال نور سفرونه برابر کړو. چې سریلانکا سره د مونږ خبرې سوې دي، همدارنګه د هندوستان هیواد سره د مونږ خبرې سوې دي، د دوه هیوادونو ته دوی سفرونه کړي دي.
د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره لوبډله د روان کال په پای کې په آسیایي او په 2014 میلادي کال کې په نړیوال جام کې لوبیدونکې ده. د کرکټ بورډ غړي او د سپورټ مینوال وایي د 19 کلنو او الف لوبډلې خو سیالۍ هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېدل که د ملي ټیم لوبغاړي له لوبو لویږي نو د افغانستان کرکټ ممکن کمزوری شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
بله دوستانو په کندز کې په یو مارکیټ کې د لګیدنې له امله وایي چې څه باندې 15 دوکانونه سوځېدلي او له امله یې یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه هم رسېدلي دي. دغه راپور به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. هغه څنګه چې واورېدل د دغه راپور تر څنګ د افغانستان په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالي د نارینه لخوا ښځو ته په پریکړو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدلو لامل ګرځي. دا هم یو راپور دی چې په نورو خپرونو کې به درته وړاندې شي. دا اوس 2:30 دقیقې دي. ناجیه صافی سټوډیو ته راغلي او د خبرونو لنډیز تاسو ته راوړي.
د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسله والو کسانو 14 ملکیان وژلې دي. عیني شهیدانو ویلي چې په وژل شوو کې یوه میرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولای شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د فنلند صدر اعظم جوها سپیلا وایي حکومت یې سږ کال تر 150 کډوالو ته پناه ورکوي. د اوتریش پولیس وایي تر 2000 کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینې دوشنبې ختیځ ته په رومیت دره کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي تر څو هغه کس ونیسي چې په دوشنبې کې یې د پرونی بریدونو مشري کوله. او د چک جمهوریت د استخباراتو اداره وایي یو شمېر روسي جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې شته او کرملین د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی.
مننه ناجی سپی. او سمورزو اقتصادي خبرونه ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې د ریکا کانفرنس یو شمېر ګډونکوونکو هیوادونو په افغانستان کې د برښنا پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د وزارت ویان عبدالبصیر اعظمي ازادي راډیو تول په ریکا شپږم کانفرنس کې ګډونکوونکو هیوادونو د کاسازر او له ترکمنستان څخه د برښنا د لیږد پروژو ترڅنګ په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې هم د پانګونې اشمنې وکړې. ښاغلی اعظمي زیاته کړه چې په ریکا شپږم کانفرنس کې د برښنا او انرژي په برخه کې وړاندیزوي پروګرامونه ګډونکوونکو هیوادونو ته په زړه پورې وو او تمه ده چې هغوی به په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ریکاش په اقتصادي کانفرانس د نږدې اویا هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د وږې میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړ شو. له حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه کمه سوې ده. د شمال زون د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په حیرتان بندر کې د صادراتو سطحه 80% کمه سوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی اجرایوي رئیس مدیر نصیر احمد قاسمی وایي چې د نفتي موادو د نه وارددو له امله اوس مهال د حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه 80% راکشه سوې ده. قاسمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په حیرتان تجارتي شارګوټي کې د خامو نفتي موادو 15 تصفیخانې موجود دي، خو د دولت له لوري د خامو تیلو په واردولو د بندیز له امله اوس مهال دا فابریکې تړلې پاتې دي. دی وایي چې په هیواد کې د نن د خامو نفتي موادو د کموالي له امله دو فابریکو په میلیونونو ډالر زیان کړی دی. قاسمی وایي چې د حیرتان له تجارتي بندر څخه د خام موادو پر واردولو د بندیز له امله د نفتي موادو او اوبلن ګاز به هم دوه برابره سوې ده. او په خوست ولایت کې د کندو او بیا سرپرست شوزو د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په هدف د پایدار معیشت په نوم د چرګانو د روزنې او ویش پروګرام پیل سوی دی. په خوست کې د پایدار معیشت پروګرام د کرنې برخې مسؤل ډاکټر فضل الرحمن ازهر ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په لړ کې په پکتیا خوست کې 300 کورنۍ ته چرګان او د خوراکي موادو ساتنې وسایل ویشل سوی دي. ښاغلی ازهر زیاته کړه چې دغه یو کلن پروګرام د سویس د پراختیا ادارې یا د پایدار معیشت پروګرام لخوا د 5,500 ډالرو په ارزښت پیل سوی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د دغه ډول پروژو په لیکدل په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ګټور بولي.
بله دوستانو اقتصادی خبرونه مو اوریدل اوس هم دوه نیز خبرونه نشر ته چمتو دی و تند څنګ او بل حقیقت څه دی تند څنګ خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړي د ځوانانو د ځانوجنې په اړه مطالب رانغړلې پکې او صفی الله سانګزی بیا د ملي اولمپیک د کمیټې رئیس سره مرکه کړي اوریدل ته تاثیر راپور
تند څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو ولی ځینی ځوانان ځان وژني
خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول سیز مونږه زندگی نه خکېږي
دا خلک چې دي تیز هوښ لري د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه
په دې کې باندې ماینو دې کې پلار نه ورکوله الګ ته پنچاره واخیستل
کله چې جنې خبره شه دې ځان خلل دې ځان پکې نه ځوان کا
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بدل شوی څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورلی شي دوستانو که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکره راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي په دې تاندې څنګه کې اوریدلی شئ زه نورګل شفق یم
ماشین خاله نزمالو ما
نو د تور شپې سبا کې د په صبر او زغم پورې تړلې خبره ده که د پیغمبرانو صحابه کرام او د نړۍ د ځینو نورو عظیمو انسانانو ژوند مطالعه کړو نو پوه به شو چې د ډېرو ستونزو لګاللو وروسته هغوی باندې خدای رڼایي راوستلې او خپل هدف ته رسېدلي دي خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند لوړې ژورې دومره وارخطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کېږي او راولاړ شي خپله مرۍ په خپله خفه کړي ملګرو د میلادي کال د سپتمبر 10مه نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او له ځان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو له مخې خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابره ډیر ځان وژلو تمایل دي او په نړۍ کې هر کال تر 1 میلیون ډیر کسان ځان وژني د محققانو په خبره کورنۍ تاوتریخوالی بې وزلي ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي د دغه افغان زلمکي زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي خو له دې پرېکړې تر اوسه څه رایزار کړی دی وایي
نوم رحمت الله دی زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم زندگی جوړ کړم او خوشاله خپل مور او پلار سره اوسېږم نو چې زه څومره کوشش کوم نورونه مې کوشش کوي پلار مې کوشش کوي کور کې نو هیڅ زمونږ سربر هیڅ معلومیږي نه خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول سي زمونږ زندگی نه خکېږي بعض وخت هم زړه کې جاړم نو په دې وجه زړه بیخي هم سي تور شوی دی خپل زندگی نه بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خدای به ناراض شي دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور وژنه بیا دا دنیا خو مونږ لپاره جوړه شوې نه ده زه په همدې امید
آفرین وای دا دنیا خو هسی هم تیره ده هغه ولی خراب کړم دوستانو لنی کمرغه په اسلامي هوادونو کې په همدې سبب د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی خو بیا هم چې ځینې داسې کوي د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا مذهبي او ټولنیز پوهه یې کمی وي
یو خود سوسایډ خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري یعنی کاغل سلکلنی کلس کلنی کپوی ځان نوازی یو دویم پسند پورې اړه لري معمولا د نوې ځوانۍ په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي احساسات په عقل غلبه کوي احساسات په ذهني وړتیاو غلبه کوي معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کیږي په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کیږي په پیغلو کې لیدل کیږي او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کیږي چې دی له دیني اړخه یې له مذهبي اړخه یې له شعوري اړخه یې له خودشناسۍ او خودباورۍ په برخه کې اطلاعات او معلومات کمي
یو بل افغان روان شناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاري.
عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولای. اوس ما په نظر افتا، حمله یا پیرانډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلالات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظره چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنی دغه سرحدي کرښه نشي دغه کولای، چې لنهان وای په نونس واټیا کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي.
یعنی هغه کورنۍ ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دغه ټولې پکې راځي.
دا ټولې پکې راځي، دا ټولې ځان وژنې چې هر نوم ورته ورکي، دا خلک چې دي تیز هوش لري، د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه. دا خلک به چې ستړي کېږي، چې ستړي شي بیا داسې فکر کوي چې دینه غوره لاره چې ده زه باید آرام شم، آرام شي وکم باید ځان مړ کړم. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغلته یو عالم دی، ډوګلاس په نامه باندې ارواپوه دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تلل بلې نړۍ ته دا د آرام سبب دی، نو همدا لامل دی چې خلق سان وجنی.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول
ژوند انسان د پر تر هر شي مهم دی. ژوند هغه سوغات چې خدای انسانانو ته ورکړ دی او د هغه د ساتنې لپاره هر انسان مکلفیت لري. انسان اوبه نه دی چې بس پر هر خوا ولغي، انسان باید لکه فولاد غوندې باید ډېر تکړه وي، باید ستونزې وګاللی سي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کړي بیا تر قیامته پرې دی څو پلا ځان وژني، یعنی دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هېڅ دغه ته آرامي نه راوستلی. ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ شي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې دی د مثبتې خوا ته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومړ کړي.
همزولو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2006 کال په یوه څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاري چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 1419 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همدارس په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وې د کورنۍ تاوتریخوالی، بد اقتصادی وضعیت، د نشه یي توکو عمل او د بیکاری لکه بل خودکشي کړي وو. او دغه وزارت د کابل د څو روغتونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې له 500 تر 600 داسې ناروغان ورول شوي چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ لکه بله ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپله خوښه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې یې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزی دی او د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. مونږ کلي کې یو هلک په یو نجلۍ مین و. کله چې دوی جرګه ولېږله پلار ورسره مخالفت وکړو، ده چې مخالفت وکړو، یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بله ورځ دا سړی خپله ورغی، نور نجلۍ پلار دوی وټکول، وی وهل، هلک یې بېرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد هغه زار کولې خوړلې. کله چې جنۍ خبره شوه دې زار خوړلې دې ځان یې پکې نه ژوند کاغم خودکشي وکړله.
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبو یې تنفس کړه، خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوشکوې او په خپلو لاسونو کې یې ومروړې. دوستانو، د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان نه خو هسې هم تیر و، د بل چا خونې هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر و، په جلکۍ باندې مینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه هلک ته زړه نه و، دوی دواړه سره جوړو. بیا نو دې هلک تفنچه را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ وویسته او شپږمو مترسته یې خواته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي. ملګرو، ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم ډاکټر زاخلوال؟
یو بل عالم دی ترکیم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی دا چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروایي ستونزې لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه؟
افغانستان ته ګونستي
یو سړی تنگ راغلی، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، راغله وروسته ځان وژلی.
همدغه ټول یو شی دی، صرف نه وایي چې دی بدلی دی.
همزولو د خودکشي کوونکو پاړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکاره کړي. ښاغلی عظیمي د بلخ ولایت د یوه شاعر او ژورنالیست حامد مختدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینهوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ. په اشاره سره داسې وایي:
ما په یوه تلویزیون کې مصاحبه درلودله، عملاً په خودکشي او د همغې پیښې هغه یې ورکړ گزارش. ما ورته ویل دغه کار مکوئ، وای ولې ونکو؟ مالې اوس یو بل ځوان هم د همده په څېر یو نادانه بې عقل، هغه هم اوس راځي چې سبا ته ځان مړ کړي چې تلویزیون کې خپرونه پرې جوړه سي. یعنی د یوه تلویزیوني گزارش لپاره کېدای شي ځینې بې عقله نادانه خلک ځان مړ کړي،
ځکه دوی ته دا اهمیت لري،
ځکه دوی ډېر خودکمبین یي، په هېڅ حساب کې ځان.
او کله چې په دوی رپورټ جوړېږي وایي چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم.
بالکل، وایي وایي بګزار مردم در مورد م قضاوت کنه، بګزار مردم بوګیي کې یو مکس بود یاسن په خپل ژوند وایي، وایي زه دغسې یو کار کوم چې مردم وایي خلک وایي چې زه یو څوک وم. یعنی زه څومره ګلارایو اروی ارخستون دلارم کنه، زه څومره خود کمبینه یم، زه څومره پر نفس اعتماد میچیت ده، زه څومره شخصیتی ستون دلارم، زه زګ خلکو د زلسی لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږی خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وایي چې تر مرګ وروسته به عجیبه قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه؟
ګورید په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مړ کړ مزار کې کنه، زه ګورو وهمق مورته وایم، نادان مورته وایم، بیا قره مورته وایم. ډېر د سنجونې دي کې رئیس خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو، تاسو کېدای شئ د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای شئ د یوې وړې ګنا لپاره ځان مړ کړئ، خو د موږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلۍ له یو چا سره ناوړه نامشروع اړیکې درلودې، له هغې کس نه یې حمله اخیستې وه او ځان یې مړ کړ. دغسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي،
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل، بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزنی، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویند لري، ټول هر څه لري، که موږ مړ شو دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي، یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسئ او د منفي فکرۍ په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولئ. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمي د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سوله په امریکا کې چې نوبل مړ سوی، در حالی چې دغه ورور مړ سوی و. بېګا اخبار چاپ سبات د اخبار څراغ اطراف د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل شوي وو چې د نړۍ قاتل ومړ. کله چې نوبل ولیده چې دا زه یم، زه سله جوړوونکی یم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر له مغې شېبې تصمیم ونیوه چې نور خپله ټوله سرمایه وقف کړي یوې خیریه موسې ته او د نوبل په نامه یوه جایزه رامنځته کړي. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د ښوونې او روزنې لپاره کار کوو، هماغو ته د جایزه ورکړل شي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسې په اړه وروسته له مرګ نه کېږي ډېر دقت وکړئ. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. ناامیدي تر ټولو ستر ګناه ده. که هره ګناه یې کړي، که هره خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه ده وازه. کله چې تاسې ځان وزنئ، نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګورئ، پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه د خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم را سره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو؟ تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار اسمو کومل ده. ښاغلی اخبار، ستړي مشه، بخیر راغلی.
سلامات اوسې. تاسو ښه راغلی اولمپیک ته. ډېر خوشاله یم تاسو وینم د نږدې نه.
ژوندي اوسې. ښاغلی اخبار، د لومړۍ پوښتنې په توګه، ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانېدلې ده چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نه واخلي؟
زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان په ورزشي کچه کې فدراسیونونه او ځوانان زمانه تقاضا وکړه چې بیرته زه برداشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. اصلا داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورزش کور ته راځم، دې له خاطر چې ما خپل وظیفه څلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه مې انجام ورکړی و. ولی د دوی په ځواب باندې، د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجی ملکونه هم بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه او خپل تلویزیون له طریق نه هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، هغوی ما انتخاب کو زه اوس د هغوی په خدمت کې.
د څه په هدف بیرته راغلی؟ فکر کوئ چې کولای شئ خپل پروګرامونه عملي کړئ او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړئ؟
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورزش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ما ته توفیق ورکړي د دې توان را پیدا شي چې هغه لانجه په دغه دوه کاله کې چې دلته ایجاد شوی دی د ځوانانو په منځ کې مختلفه پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلفه سمتونه دلته ایجاد شوی دی، هغه زه را ختم کوم. ورزشکاران په دې باندې پیږي چې زه یو قوم پورې حل نه لرم، زه د یو تنظیم پورې حل نه لرم، بلکې زه د افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه څلور کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه باندې پیږي، زه د هغوی په ژبه باندې پیږم. امیدوارم چې اول دغه سل سلاب د ورزش په منځ کې راشي، هغه بعد انشاءالله افتخارات به لاسته راشي.
چنان سید، تاسو یو پوځي شخصیت یاستئ، په داسې حال کې چې افغانستان جګړه کې عملا ښکیل دی، ستاسو حضور دلته ډېر مهم دی او که پوځي
پوزیشن؟ ته خو په دې باندې پیږې چې زه یو حساسی منصب داریم، دوم سنفورې چربی 16 مل وسولای دی، پس له هغه زه په حربي پانتون کې وم. زه د حربي پانتون یو کادر وم، تقریبا شپږ کال هلته مې د تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مې ورکړی دی. یو دوره قمندان د امنیت کابل وم، رئیس پولیس د افغانستان وم، معاون د وزیر دفاع وم، په مختلفو برخو کې ما کار کړی دی. که دولت ما باندې راغب وکړي، زما په قدمدان باندې ما ته وظیفه ورکړي، زه فکر کوم چې زه حاضر یم که هر چیرته لانجه وي، مشکل وي، زه حاضر یم چې هلته خپل وظیفه سرته ورسم. او هیڅ کله کیدای نه شي چې المپیک زما مانع د وظیفه شي، دې له خاطر چې دغه یو افتخاري وظیفه ده. دلته خپل ځان ته بله برخونه لري، یوازې کیدای شي چې زه او چتر دلته اوسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوی په خدمت کې اوسم.
لکه څنګه چې پوځي شخصیت په خپله تصفیه کې ډېر پوره توګه باندې ډاډمن وي او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي، المپیک کې تاسو آیا دا کار کوئ که څنګه؟ ځکه چې المپیک کې هم لانجې او جنجالونه شته.
زه درته وایم چې اصلا په المپیک خو پیسې نه دي، هر څوک چې ویلی دي غلط دي. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او ولغت شی را جوړه کړي. تاسو پیږئ چې د دوه کاله کېږي چې ما استفا ورکړی دی د ورزش نه، په دغه دوه کاله کې د حاشیې په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی چې تاریخ په طول کې دا نصیب شوی نه دی، زه د آسیا ډېر بهترین رئیس د المپیک را تعیین شوم. او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ، د خلق نه پوښتنه وکړئ. زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکړم؟ پس د دوه کاله چې د ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یاق دی، هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملی سرمایه ده، دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړی وي، بلکې هغه یو ملی سرمایه ده، هغه شخصي استفاده کوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مې هر کړی نه دی، د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې ایسوک د دې پس نه اتهام واردوی نشي، و ایسوک د خپل پیسې نه نشي چې د بل سړی په مقابل باندې ګټه واخلي. یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شي، تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړی یو ترجمان وي یا یو ساده سړی وي، په دوه سوه درې سوه پنځه سوه ډالره دغه ماموریت بکي، یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کړي، دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ دغه خو یو مافیایي پیسې دي، دغه یو مافیایي پیسې دي. و زه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي، زما پیسې په کوم بانک کې دي. زما سوانه معلومه ده درې دېرش کاله کېږي زه چې په قوای مسله او بله بدپا کې ما وظیفه اجرا کړی دی، زما بکرم هغه ځای نه را پخته نشي، بیا دغه اتهام هغه واردولی شي. زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي. امیدوارم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ؟ هغه وی چې تاسو دوسیه لري اوس هم
خو څه وګورم زه خبر نه یم زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده زه اوس عریضه مې کړې ده پارلمان ته سارنوالی ته چې هغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده یا شمی صبر او غواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي
فهیم هاشمی چې د المپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولي هغه وی چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس زیم او زما کابینه او څوک چې له ما سره دي تاسو دغه په اړه څه وایئ که هغوی بر حق دي خو
یو څو ورځې مخکې یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مې ولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و بیا خپل وزیر دفاع وټاکه خپل معاونین وټاکه زه فکر کوم چې اوس همغه خیالي خبره دي د دې لخاطره چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې
د افغانستان د بیرغ تر څنګ تاسو تر شا د المپیک بیرغ هم دی د 2014 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بلاخره ډیر کم وخت پاتې دی چې په المپیک کې خوځلې یم
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم اول دغه لانجه را برای جوړه کړو چې زمون کور سلامت ببوسي د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرمه وي په اولمپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې
د ځینو فدراسیونونو تر منځ لانجه دغه لانجه څنګه هواروي چې دغې له امله حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی دغه اوس تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دي د دوی په منځ کې لانجه به اوس دواړه یو ځای کېناستلی دی لکه ورور غوندې د تکواندو په منځ کې مشکل و حل دی د وښو په منځ کې مشکل و نن ورځ موږ غوښتلی دی چې انشاءالله حل و زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې د ځوانانو په منځ کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي
وروستۍ پوښتنه د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو ته وروسته مصاحبه کې وویلې چې ډېر غني دي واقعا خو په مادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزلې دي حتی د تګ راتګ کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ
دلته یو مشکلات دی
ورزشکاران ډېر سرمایهدار
دلته یو مشکلات دی یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمگان به موږ په المپیک فعال وو په حواله پلاد کرکټ بش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فاز د خدای هر شی لري استیدوم لري جمنازیم لري پیسې لري پس لغوه نه موږ شروع کو د فوتبال په کچه کې اوس فوتبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده اوس هغه پیسې هم لري امکانات هم لري شرایط هم لري موږ کوخخ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو ورزش چاته اجازه ورنه کو چې مداخله وکي د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې خو خپل خود کفاش
یو وروستۍ پوښتنه است تاسو چې کله خپل وظیفه پریښوده څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو ویل چې سیاسي مداخله موجوده اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمه ده فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې په اوله پلاو بسکتبال قهرمان شو اکثریت فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې اگه وقت چه فوتبال را قهرمان شو کرکت را قهرمان شو پا دغه خار که دست شادی و چه ایس کلم و گوتاشو پا دی وضعیت که شاید نبو او دلتا سیاسیون مداخله بکن ما پا دی بانده پویده چه وقتی چه سیاسیون مداخله بکن ادف زیم دیل خاطر چه وردش خراب میشه ما خپل زان نگوخه کن استفا ما بکن و سقه سیاست مداران پا دی بانده پویش ویده چه اگه اشتباه کرده زبایم چه اگه اشتباه کرده و اس وردش پل اصلی زای نیستی بیا زما تقاضا سیاست مداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کوي سیاست وکړي او دلته به سیاست وکړي پرېږدې چې ورزش خپل کار وکړي
بله کور ودان جنو
سلامت اوسې سلامت اوسې
نبدر توائم تلوچ دے چوکڑ نبدر توائم روح بدر توائم